نوکړه په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویلې دې سره بله یو ساعته خپرونه پیل سوه چې سید قادر جلالوف په تخنیکي چارو کې را سره په دې خپرونې کې مرسته کوي. دا راپور لرو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تېره شپه په اسلام آباد کې د پاکستان وغوښتل چې په خپله خاوره کې د سختریزو وسلولو په وړاندې اقدام وکړي. دا مسله له یوه کارپوه سره هم څېړل سوې. تر خبرونو وروسته د دغو او نورو مطالبو تفصیل اورئ. د امریکا یو سرونکو اداره وایي چې په کابل کې د امریکا سفارت د کرنې په برخه کې د امریکا پر مرستو لازمه څارنه نه ده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن له اسلام آباد وغوښتل چې د وسلولو سختریزو په وړاندې جدي اقدامات وکړي. د لیبیا په مرکز ترابلس او د شمالي افریقا د دې هیواد په نورو برخو کې د مستبد مشر معمر القذافي تر وژنې وروسته خلک خوشي څرګندوي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د خاص مفتش اداره وایي چې په کابل کې د امریکا سفارت په افغانستان کې د کرنې په برخه کې د امریکا پر مرستو لازمه څارنه نه ده کړې. د ادارې په یو راپور کې ویلي د امریکا د کرنې وزارت، د نړیوال پرمختګ اداره او پینټاګون په افغانستان کې د کرنې پروژې لري، نو په همدې دلیل د خاص تفتیش ادارې د دې هڅو د سمون او هماهنګۍ په چاره کې د امریکا د سفارت لخوا د نورو اقداماتو غوښتنه کړې ده. افغان او ایساف ځواکونو د لوګر په خوشي ولسوالۍ کې د وسلولو سخت دریځو یو مشر نیولی دی. ایساف په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه مشر د هغو عملیاتو پر مهال نیول سوی چې لیوي اونۍ راهیسې روان دي. د ناټو تر مشرۍ لاندې ایساف ځواکونه وایي چې د وسلولو دغه مشر د افغان او ایتلافي ځواکونو په وړاندې د ګڼو بریدونو تنظیمونکی او مسؤول و چې اوس ورڅخه تحقیقات روان دي. د دې کس د هویت په باب ایساف نور معلومات نه دي ورکړي. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د سختریزو وسلولو په وړاندې د مبارزې لپاره د همکارۍ راجلبولو په هدف د پاکستان له مشرانو سره خپلې کتنې ته دوام ورکړي. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې میرمن هیلری کلینټن به د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداری او د بهرنیو چارو له وزیر حنا ربانی کهر سره جلا جلا وګوري. دغه راز به د پاکستان د عوامو ځینو پوښتنو ته هم ځوابونه ووایي. د امریکا یو چارواکي ویل میرمن کلینټن او د امریکا عالي رتبه هیات پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له چارواکو د څلورو ساعتونو لپاره د سختریزو وسلولو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. دغه وسلول تورن دی چې د پاکستان له خاورې د خوندي مرکز په توګه کار اخلي او د افغانستان پر پوله د امریکا په مشرۍ پر بهرنیو ځواکونو بریدونه کوي. له میرمن کلینټن سره په سفر کې د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې مشر ډیوډ پیټرایس او د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین ډیمپسي هم ملګري دي. پاکستان نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د خپل رقیب هند تر څنګ د یو سیټ یا څوکۍ د ګټلو هڅه کوي. د ملګرو ملتونو د 193 غړو عمومي اسمبلی به د امنیت شورا د 590 غیر دایمي غړو د ټاکلو لپاره به نن رای ورکوي چې دغه نوي غړي به د دوه کلنې دورې لپاره په امنیت شورا کې خدمت کوي. پاکستان هڅه کوي د هغې څوکۍ د خپلولو لپاره چې د آرام سمندر د سیمې لپاره جلا سوی د قرقستان په وړاندې سیالي وکړي. پاکستان د خپل خپلواکۍ یعنې 1948 میلادي کال راهیسې شپږ دورې د امنیت شورا غړی پاتې سوی، خو قرغزستان ته تر اوسه دغه غړیتوب نه دی په برخه سوی. هند روان میلادي کال په پیل کې د امنیت شورا غړیتوب ترلاسه کړ چې په 2012 میلادي کال کې به هم په شورا کې پاتې وي. ډیپلوماټان وایي تمه کیږي نن امنیت شورا د هغه پریکړه لیک مسودې ته رایه ورکړي چې په یمن کې تاوتریخوالی او له بشري حقونو سرغړونې پکې غندل سوي دي. په راپور کې د ډیپلوماټانو له قوله ویل سوي د پریکړه لیک مسوده چې د یمن پر رژیم بندیزونو یا د دې رژیم په وړاندې نورو اقداماتو ته اشاره نه ده سوي، شاید امنیت شورا د 15 غړیو لخوا تصویب سي. راپورونه وایي دغه مسوده د بریتانیا او نورو اروپایي متحدانو له لوري طرح سوي. هغه وژنې پکې غندل سوي چې ملامتي د یمن پر حکومت اړول سوي ده. د یمن له ولسمشر علي عبدالله صالح څخه پکې غوښتل سوي چې د خلیج د همکاري شورا له شرایطو سره سم قدرت وسپاري. د لیبیا په مرکز او د شمالي افریقا د دې هیواد په نورو برخو کې د مستبد مشر معمر القذافي تر وژنې وروسته خلک خوشي څرګندوي. د نړیوالې ټولنې اکثریت غړو هم د قذافي د وژل کېدو هرکلی کړی. د لیبیا پر خلکو یې غږ کړی چې د قذافي د ظلم برعکس د یو ډیموکراتیک راتلونکي لپاره کار وکړي. په نړۍ کې ټلویزیونونه د قذافي داسې ویډیو ښیي چې په وینو لړلی او پرون په خپل پلرني ټاټوبي سرت ښار کې د انتقالي شورا د جنګیالیو لخوا د نیول کېدو پر وخت حمله ژوندی ښکاري. انتقالي شورا وایي قذافي هغه وخت وژل ووژل سو چې د دې د پلوي ځواکونو او حکومتي جنگیالیو ترمنځ جګړه ونښته. شوروي د هغه چا د وژنې امر نه و ورکړل سوی چې نږدې 23 کاله یې پر لیبیا واکمني کړې وه. د لیبیا سرپرست صدر اعظم محمود جبرائیل ویل قذافي په خپل سر کې د لګېدلې ګولۍ له کبله مړ شوی دی. معمر القذافي وژل شوی دی. موږ د لیبیا خلکو دغې تاریخي شیبې ته ډېر اوږد انتظار وکړ. دا ازادي راډیو ده. د امریکا په نیویارک کې یو منصفه هیئت په رسمي ډول دوه ایرانیان شیشک پرې کیږي. د واشنگټن لپاره د سعودي عربستان د سفیر د وژنې په ناکامه دسیسه کې لاس درلود تر تعقیب لاندې کسانو په توګه اعلان کړل. دغه مسله پرون وروسته تر هغه اعلان سوه چې امریکایي چارواکو تیره اونۍ اعلان وکړ دوی هغه دسیسه شنډه کړه چې د ایران په امنیتي ځواکونو پورې تړلو دوو کسانو غوښتل د واشنگټن لپاره د سعودي عربستان سفیر عادل الجبیر ووژني. یو مشکوک کس منصور ارباب سیر 13 میاشت د امریکایي ځواکونو لخوا په نیویارک کې ونیول سو. دویم تن غلام شکوری چې د ایران د قدس ځواکونو د غړي په توګه پیژندل سوی ګمان کیږي په ایران کې بوي. تمه کیږي ارباب سیر به د دوشنبه په ورځ د نیویارک په یوه محکمه کې راڅرګند سي. راپور نوې سوریه د عربي ټولنې د هغې کمیټې لمنل سره توافق کړی چې تیر اونۍ د حکومت او مخالفانو ترمنځ د خبرو اترو د بهیر د پیل دنده وروسپارل سوه. د لبنان ژغ راډیو د راپور له مخې وروسته تر دې چې د عرب لیګ عمومي منشي نبیل العربي د سوریه له چارواکو سره تماس ونیو نو مثبت ځواب یې ترلاسه کړ. د راډیو خبر ورکړی چې په پام کې دا د عربي هیوادونو یو هیئت د راتلونکي چهارشنبه په ورځ د سوریه له چارواکو سره د کتنې په مقصد پلازمینې دمشق ته ورسیږي. ملګري ملتونه وایي په سوریه کې له مارچ میاشتې راهیسې د رژیم ضد اعتراض کوونکو د ځپونکو اقداماتو په بهیر کې د 178 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 3000 کسان وژل شوي دي. د تونس صدر اعظم الباجی قائد السبسی د دغه هیواد له خلکو وغوښتل چې د پخواني ولسمشر زین العابدین بن علي د رژیم تر دړې وړې کېدو وروسته په لومړنیو انتخاباتو کې له ویرې پرته برخه واخلي. السبسی په خپل ټلویزیوني پیغام کې وویل د شنبه د ورځې انتخابات به له درغلۍ او تاوتریخوالي پرته ترسره سي. په دغو انتخاباتو کې د تونس خلک خپل 211 کسیزه شورا ټاکي چې د دغه هیواد اساسي قانون جوړ او راتلونکي ولسمشر وټاکي. تمه کېږي د نوي اساسي قانون د مسودې برابرول به یو کال وخت ونیسي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د فرانسې، جرمني او بریتانیا له مشرانو سره په یو ویډیو کانفرنس کې د یوروپ زون یا یوروزون کې د مالی بحران پر مسلې خبرې وکړې. د سپین مڼۍ په اعلامیه کې چې پرون تر دغو خبرو وروسته خبره سوې راغله چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر نیکولا سرکوزي چې د یوروزون وتلې مشران ګڼل کیږي د یوروپ زون کې د موجوده مسایلو د حل پر اړتیا په بشپړ ډول پوهیږي. دوی د یوې دوامدارې او سیاسي حل لارې پر لارو چارو په جدیت سره کار کوي. دغه ویډیو کانفرنس په داسې کیږي چې د یوروزون هیوادونه د یونان د پرونو د ستونزې پر سر پر دوو برخو سره ویشل شوي دي. اخوا د یونان پارلمان پرون په مالی لګښتونو کې د سپما لایحه تصویب کړه چې په نتیجه کې د پلازمینې اتن په واټونو کې له تشدد ډکې مظاهرې وسوې. د سپما په نویو اقداماتو کې د عامه خدماتو په ادارو کې د مامورینو د شمیر او د مامورینو دغه راز متقاعدینو د تنخواګانو کمول، د مالیې لوړول او ګڼ نور اقدامات شامل دي. لس بجې او ته د خېسوې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیر شپه په اسلام آباد کې له پاکستان وغوښتل چې په خپل خاوره کې د سخت دریځ وسلولو په وړاندې اقدام وکړي. په پېښور کې میشت یو سیاسي کارپو او رسپانه لیکونکی پر پاکستان پر لګیدلو تورونو په خبرونه کې خبرې کوي.
امریکا سره ډبل گیم کوي او په افغانستان کې چې افغان فورسز دا یا نیټو فورسز دا یا د ایسا فورسز دا کم مزاحمت دی د هغې په شا باندې د ایسای لاس دی.
د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي امریکا هڅه کوي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تفاهم فضا رامنځته کړي.
ځینې نظامي کار دوی کړی دي او زما په نظر دوی په نږدې وخت آماده به وشي چې هر څه ډیر غته نظامي فعالیت وکړي.
د لیبیا د مشر معمر القذافي د وژنې په باب مو د نړیوالو لاکس لملونو څخه هم په یو راپور کې خبره وو. د ځوان فکر په ونیس پروګرام کې به ووري چې ځینې ځوانان د انساني مینې په خاطر خلکو ته په وړیا ډول وینه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون په کابل کې له افغان ولسمشر حمید کرزی او نور چارواکو سره تر کتنې او خبرو وروسته اسلام آباد ته ولاړه او تیر شپه د کوربه هیواد له صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی او نور چارواکو سره په کتنې کې پر پاکستانی چارواکو ډینګار وکړ چې په خپل خاوره کې د میشتو سختریزو ډلو په وړاندې اقدام وکړي. نور حال له پېښوره د مجیب الرحمن ننګر پر پټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن له پاکستان یې وری بیا وغوښتل چې په خپل خاوره کې دننه دي د ترهګرو ډلو پر ضد کارند ګامونه پورته او د هغوی خوندي پناه ځایونه دي له منځه یوسي. د میرمن کلینټن په خبره ځینې ترهګري ډلې د پاکستان په یو شمېر قبایلي سیمو کې خوندي پناه ځایونه لري او له هغه ځایه په افغانستان کې پر افغان او امریکایي ځواکونو او اهدافو بریدونه کوي چې له امله یې نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ امنیت له ګواښ سره مخ کړی. نوموړي دا څرګندونې د پاکستان له صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره په کتنه کې وکړې چې د دواړو هیوادونو عالي رتبه پوځي او ملکی چارواکو هم پکې حضور درلود. میرمن کلینټن چې د پنجشنبې په ورځ ناوخته مهال په یو دوه ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلې بیګا د دې هیواد له صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره وکتل او د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو سربیره د افغانستان پر روان وضعیت اوږدې خبرې وکړې. په دې کتنه کې چې دوه ساعته دوام درلود د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال اشفاق پرویز کیانی، د آی اس آی مشر جنرال شجاع پاشا، د کورنیو او بهرنیو چارو وزیرانو او همداشان له میرمن کلینټن سره د متحدو ایالاتو د پوځ مشر، د سی آی ای مشر جنرال ډیوډ پیټرایس، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګراسمن او په اسلام آباد کې د امریکا سفیر کیمرون منټر هم حضور درلود. که څه هم په دولتي کچه لا د دې کتنې د جزئیاتو په باب ډېر څه نه دي په ډاګه شوي، خو د خبره سرچینو او د ځینې پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې امریکایي پلاوی د پاکستان له صدر اعظم څخه خپله پخوانۍ غوښتنه یو وار بیا تکرار کړه چې په قبایلي سیمو کې د حقانی شبکې په ګډون د ټولو سختدریزو وسلوالو ډلو پر ضد سمدستي ګامونه پورته او د هغوی پناه ځایونه له منځه یوسي. د امریکا متحده ایالات د حقانی شبکه تر ټولو خطرناکه سختدریزه وسلواله ډله ګڼي او وایي چې دا شبکه د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې خوندي پناه ځایونه لري. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د میرمن کلینټن د دې غوښتنې په ځواب کې وویل چې په افغانستان کې ډېره ناټو ځواکونه باید د هغو وسلوالو د بریدونو مخه ونیسي چې په خبرې د افغانستان له خاورې پر پاکستان بریدونه کوي او د دې هیواد پوځیان وژني. بلخوا د پاکستان د دولتي تلویزیون د خبر له مخې دواړو مشرانو په خپله لومړنۍ ناسته کې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ په اړیکو کې د رامنځته شویو ستونزو د اواري په باب د ډیپلوماتیکو اړیکو په دوام او لا پراخولو او همداشان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې پر ګډه مبارزه او لا همکاري ټینګار وکړ.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن اسلام آباد ته رسیدلې او تیر شپه د کوربه هیواد له صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره وکتل او له اسلام آباد څخه وغوښتل چې د وسلولو په وړاندې جدي اقدام وکړي. په پېښور کې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار د سیاسي چارو له کارپوه او ورځپاڼه لیکونکي عقیل یوسفزي سره اسلام آباد ته د میرمن کلینټن د سفر پر مختلفو اړخونو مرکه کړې او په پیل کې د پخوانیو هغو په نسبت د دې سفر د اهمیت په باب ترې پوښتنه کړې ده.
دا په اوداسې حالاتو کې هغه پاکستان ته راغلی ده. د پاکستان او د امریکا تعلقات چې دي نو هغه ډېر په نازک یو موډ باندې ولاړ دي او د امریکا له طرفه چې پاکستان باندې دا مسلسل الزامات لګي چې پاکستان په افغانستان کې د امن لپاره کوم کوششونه کوي نو د هغې د خرابولو یا د هغې د سبوتاج کولو په پالیسۍ باندې روان دي. هغه ټول دا خبره کوي چې پاکستان د امریکا سره ڈبل گیم کوي او په افغانستان کې چې افغان فورسز تا یا نیٹو فورسز تا یا د ایسا فورسز د کم مزاحمت ده دغه په شابه باندې د ایسا لاس ده ورته مبصرین دا خدشه ظاهروي چې کېدای شي چې امریکایان د شمالي وزیرستان په سرحد باندې چې دغه کم فورسز دمه دي هغه ته د حرکت حکم ورکي او هغه د ځمکه کاروي او په شمالي وزیرستان کې د افغاني نیټورک خلاف. نو ما ته د ښکاري چې دا تور په دغه حوالہ باندې ډېر زیات اهمیت لري چې په دې کې به د دغه صورتحال جنگ ته نوبت ځي یا نور تریخوالي ته نوبت ځي نو د هغې نه مخکې به د هیلری کلینټن او د پاکستان چې کوم قیادت دی د هغې په منځ کې به یو اخیری یا یو حتمی سفارتي کوشش چې دی نو هغې له به یو شکل ورکړی کېږي.
لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، میرمن کلینټن د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې دوی به د پولې دواړو خواو ته د ترهګرو پناه ځایونه تعقیب کړي. ممکن چې د دوی اشاره به شمالي وزیرستان ته وه. فکر کوي چې امریکا به په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات وکړي؟
نن هم دلته کې سپور کمانډر د اجلاس شوی دی د جنرال کیانی په قیادت کې راغه نه بعد وزیر اعظم هاوس کې چې ده نو کېانی صاحب هم راغه کې وزیر اعظم هم راغه کې څلور پنځه نور متعلقه وزیران چې وو دغه په منځ کې هم یو اوږد میټینګ شوی دی. باقي کې دایره ده چې هم دغه امکاناتو یا دغه خدشاتو چې ده نو یو احاطه به شوي د هغې یو جایزه به اخیستی شوي. هیلری کلنټن چې دا کومه دوره پاکستان هغه په دې ټایم کې کوي د دې نه بعد به مخې ته راځي او دا امکان د ډېر حده پورې موجود دی چې پاکستان به نه غواړي چې هغه په دغه لیول باندې خپل داسې مزاحمت وښایي د امریکې په ضد باندې چې هغې کې امریکا دغسې یو غټ ګام ته یا یو داسې مشکل فیصلې ته چې دی هغې ته آماده شي. نو دا یو ډېر خطرناک صورتحال دی او امریکا چونکې یو سوپر پاور دی او د هغې سلامتي چې ده د هغې اسټیټس چې دی نو هغه د یو خطرې سره مخ دی نو هغه د هغې نه هر قسم له حرکت ته توقع کېدای شي. خو زما نه دی خیال چې د پاکستان فوجي قیادت او سیاسي قیادت هغه دا توان لري چې هغه دې حالت دې نه ته بوځي چې امریکا دې د ځمکې د لارې چې دی په پاکستاني علاقو کې یو کاروي وکړي.
ښه، نو که چېرته دا مذاکرات ناکام شي او امریکا په پاکستان کې ځمکني پوځي عملیات هم ونه کړي، نورې داسې کومې لارې ګوري چې ممکن امریکا له هغو په استفادې پر پاکستان خپل فشارونه زیات کړي؟
د پاکستان کوم اقتصادي بجټ چې کوم دی، ولسی بجټ چې ورته مونږ وایو، قومي بجټ چې ورته وایو، هغه او پوځي بجټ زدې دواړو اویا فیصد یا شپېته فیصد انحصار چې دی نو هغه د امریکې په امداد باندې په ګرانټ او په داسې نورو څیزونو باندې وي. دغسې عالمي ادارې چې پاکستان ته کوم امداد ورکوي، چونکې پاکستان اقتصادي طور لري زیات کمزور ملک دی، نو هغه نشي کولی چې هغه بغیر د امریکې او بعضې نورو هغه ادارو چې هغه د امریکې د کنټرول لاندې دي یا د اثر لاندې دي، هغه بغیر خپل معمولات چې کوم دي نو هغه په ټیک طریقې سره وچلوي. د پاکستان ډېرو خلکو چې کوم حقیقت پسند ته ځینګاران دي، د هغو خیال دا دی چې که امریکا صرف دا هم وکړي چې په سنجیدګۍ سره په پاکستان باندې خپل دغه امداد یا دغه نور سپورټ هغه بند کړي، نو د پاکستان لپاره به ډېر زیات مشکلات چې دي هغه پیدا شي. دلته کې په پاکستان کې یو عام تاثر دا دی چې چین به دغه ګیپ چې کوم دی نو هغه به کم کړي او د پاکستان به فوجي او اقتصادي حمایت چې دی یا مدد چې دی هغه به وکړي. خو چین تر اوسه پورې داسې څه هېڅ اشاره نه ده ورکړې چې هغه د امریکې په ضد باندې دې حد ته تللی شي چې د پاکستان سره بالکل ایغ په نیغه باندې ودرېږي. او د پاکستان د امریکې سره ډېر مفادات وابسته دي. د پاکستان چې کوم تاریخ باندې موږ نظر اچوو نو د چېرته هم نه دي کړي چې د امریکې په ضد باندې مزاحمت وکړي. بیا غټه خبره چې ده هغه د امریکې د سلامتۍ د هغه سټېټس او د هغه چې کوم شان دی هغه طرف یې ښده، هغه دا ده چې پاکستان د یو اتحادي ملک په حیثیت باندې په افغانستان کې امریکې ته مشکلات جوړوي او دا به د امریکې لپاره قابل برداشت نه وي. او همدغه وجه ده چې موږ وینو ښکاري داسې چې امریکا په دې د کوم نهج باندې چې دواړو ملکونو تعلقات ولاړ دي، نو په دې کې د پاکستان سره تقسم له رعایت وکړي یا د مخکې غوندې چې دی د پاکستان په کردار باندې خاموشي اختیار کړي.
سیاسي کارپوه او ورځپاڼه لیکونکی عقیل یوسفزی و چې پاکستان ته د امریکا د بهرنی چارو وزیر د سفر پر اهمیت خبرې کولې. بشپړ مرکه د ازادي راډیو په ویب سایټ کې اوریدلی سي، ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ډاټ اورګ.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځنګړي مفتش ادارې په یو نیم راپور کې په کابل کې د امریکا پر سفارت په غیر مستقیم ډول انتقاد کړی او ویلي دي چې په افغانستان کې د کرنې په برخه کې د امریکا پر مرستو یې لازمه څارنه نه ده کړې. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې احمد تکل جزئیات اوروي.
له افغانستان سره د امریکا د مرستو د څارنې اداره وایي چې په کابل کې د امریکا سفارت باید د افغانستان د کرنې له وزارت سره د شویو مرستو د څارنې په برخه کې خپله دنده په ښه ډول ترسره کړي. د افغانستان د بیارغونې لپاره خاص تر مفتش په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي دي د امریکا سفارت د دې خبرې په څېړلو کې چې آیا د امریکا له مرستو څخه په سم ډول کار اخیستل شوی کنه او آیا د کرنې په وزارت کې پانګونو اغیز درلود کنه باید نور اقدامات وکړي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د خاص مفتش ادارې سرپرست ستیون ترنت وویل په سلو کې له 15 تر 80 پورې افغانان د کرنې په برخه کې پر عوایدو متکی دي، نو ځکه امریکایي مؤسسو د کرنې په وزارت کې پانګونې کړي څو له دې سکتور سره چې له جګړې وروسته به د افغانستان لپاره خاص اهمیت ولري مرسته وکړي. د افغانستان د بیارغونې د خاص تفتیش اداره چې د امریکا د کانګرس لخوا له افغانستان سره د امریکا پر مرستو د څارنې لپاره جوړه شوې، له دې مخکې هم په خپلو انتقادی راپورونو کې په افغانستان کې د امریکا لګښتونه پیچلی بللی و چې لسړی لار ورکوي. دا اداره وایي چې د امریکا د کرنې وزارت، د نړیوال پرمختګ اداره او پینټاګون ټول په افغانستان کې د کرنې اړوندې پروژې لري، نو په همدې دلیل د خاص تفتیش ادارې د دې هڅو د سمون او هماهنګۍ په چاره کې د امریکا د سفارت لخوا د نورو اقداماتو غوښتنه کړې. د راپورونو له مخې متحدو ایالاتو له 2002 څخه تر 2010 کاله پورې په افغانستان کې چې اوږدو جګړو، وچکالیو او د مالی سرچینو نشتوالی د کرنې برخه سخته زیانمنه کړې، د کرنې پر پروګرامونو څه باندې $1 میلیارد لګولی دي. د امریکا د ځانګړي مفتش ادارې په خپل راپور کې همداراز ویلي دي، د لوړې ګټې په خاطر د کوکنارو کار او د تریاکو تولید یو شمیر افغان بزګر د داسې فعالیتونو خواته بیولی دي چې په هیواد کې د بې ثباتۍ، د وسلوالو د ملاتړ او د حکومت د تخریب باعث کیږي. په کابل کې د امریکا سفارت په یو لیک کې چې د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړي مفتش د ادارې په راپور کې هم یادونه شوې، ویلي دي د دې راپور محتویات مني او پر هغو وړاندیزونو کار کوي چې سپارښتنه یې شوې.
رویټرز خبری آژانس لیکي چې افغانستان د خپل کمزوري اقتصاد د پیاوړي کولو لپاره سرمایه ګذاري ته ډیره اړتیا لري. فرشته جلالزی په دې باب جزئیات اوروي.
سره له دې چې په تیرو څو کلونو کې میلیاردونه ډالر د نړیوالې ټولنې لخوا افغانستان ته ورکړل سول، د دې هیواد د خالص کورنی تولید اندازه تیر کال 15 میلیارد ډالرو ته رسیدلې وه. رویټر لیکي دا اندازه د افریقا تر ډیرو نیسمنو هیوادونو لکه کامیرون او یوګندا هم لږ ده. په افغانستان کې د بیکاری اندازه هم 10% ده. په داسې حال کې چې په راتلونکو دریو کلونو کې د نړیوالو ځواکونو پوځي ماموریت په دې هیواد کې پای ته رسیږي، څرګنده ده چې افغان حکومت د پیسو د ترلاسه کولو لپاره د دغه هیواد پر قانونو پر سرمایه گزاری ډیر حساب کوي. خو رویټرز لیکي کچېری د کوچنیو کمپنیو د فعالیت په مټ خلکو ته د کارونو امکاناتو او ټکس په مرسته یو اقتصادي بنیاد رامنځته نشي، شایي د هغو سترو پروژو چې ډیر حساب پرې کیږي د هغې ساحه ډیره محدوده سي. رویټرز لیکي په افغانستان کې د یو اقتصادي زیربنا د رامنځته کېدو لپاره باید کوچني تجارتونه تقویه سي. مثلا چینایي تجار یو مینګوی له تیرو اوو کلونو کابل ته نږدې د زړو اوسپنیزو شیانو د ذوب او د فولادو جوړولو د یوې کوچنۍ کارخانې د رامنځته کولو لپاره هڅه کوي. دلته باتیا تنه افغانانو ته د کار موقع پیدا سي او هغه زړې اوسپنې به چې په افغانستان کې د کلونو کلونو جګړو میراث ګڼل کیږي په فولادي سیخونو بدل سي چې بیا به د ودانیو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي. خو یو مینګوی وایي چې افغان چارواکي ډیره کارشکنی کوي، همکاري کمه ده او د پیسو د اخیستلو لپاره ناستي، ځکه خود د فابریکې د جوړېدو پروسه ډیره په سستۍ پرمخ ځي. شاغلی یو رویټرز ته ویلي، ما دوه کاله یوازې د دې انتظار وکړ چې خپلې کارخانې ته د برق د لاین اجازه واخلم. وړې خبرې لکه د انجینرانو لپاره ویزا اخیستل زیات وخت نیسي. ځینې وختونه د دغه پروسې د چټکولو لپاره پیسو ته هم اړتیا پیښیږي. په افغانستان کې د کورنیو تولیداتو کموالی د دې سبب سوی چې تر ډیره حده پر وارداتي موادو اتکا وسي، او دا مسله تجاران د افغانستان پر کورنیو تولیداتو له سرمایه ګذارۍ څخه مایوسه کوي. په هرات کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو یو کارکونکي احمد خالد یارمن رویټرز ته ویلي، د بهرنیو هیوادونو تولیدات ټیټ کیفیت لري او زموږ پر تولیداتو ډیر ناوړه اغیز کوي. شاغلی یارمن ویلي، د ټیټ کیفیت لرونکو بهرني تولیدات ارزانه دي ځکه یې خلک تر افغاني تولیداتو ډیر اخلي. افغانستان ته مستقیم نړیوال پروازونه ډیر محدود دي، سرکونه خراب دي او تجارتي مالونه باید د پاکستان لاري په لاریو کې دي هواته ولېشتول سي. دا د خراب امنیت او د اداري فساد ترڅنګ په افغانستان کې د سرمایه گذاری لپاره نورې ستونزې دي. ډیر هوادونه لکه چین مجبور دي چې تجارتي مالونه اول د کراچي بندر ته ولېشتوي او بیا یې د پاکستان لاري افغانستان ته ورسوي. په دې پروسه ډیر پیسې لګیږي. یو چینایي سوداګر یی شانګ یانګ رویټر اژانس ته ویلي چې په دې لاره مالونه ډیر ځنډیږي او تجاران د رشوت ورکولو ته مجبوریږي. د په وینا اوس مهال له چین څخه تر افغانستان پورې د یو 40 فټه کانټینر پر انتقال $60,000 مصرفیږي.
د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی سفیر وایي چې امریکا اوس مهال هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تفاهم فضا رامنځته کړي، خو که داسې ونسول نو امریکا به د پولي هاخوا د وسلوالو پر ضد له پوځي ځواک څخه کار واخلي. زلمی خلیلزاد چې له آزادۍ راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې خبرې کولې وویل چې پر پاکستان باید فشارونه زیات سي، دغه راز ورته باید د سولې په بهیر کې رول ورکړل سي څو ستونزې هوارې سي. له نوموړي سره دغه ځانګړي مرکه په کابل کې د آزادۍ رادیو خبریال حمید مومند کړی ده.
خود اول دا تعلق دارید که تعریف دی سیما
د افغانستان او پاکستان په باره کې فعلا زما په نظر د امریکا سیاست دا دی چې غواړي چې یو تفاهم راشي د افغانستان پاکستان ترمنځ، او دوی غواړي چې پاکستان باندې فشار راوړي چې یو تفاهم یو صلح دپاره افغانستان سره همکاري وکړي او طالبانو ځان سره راوړي په مجلس کې چې د افغانستان مشکل سیاسي حل لاسته راشي. او که پاکستان دا ونه مني زه په کوم دوی اوس حاضر شوی دي چې خپل فشارونه پاکستان باندې زیاتر وکي.
په دې روسو کې داسې راپور نه ورکړل شو چې امریکا خپل زیاتره ځواکونه د افغانستان جنوب ختیځو پولو ته واستول چې د میرانشاه سره د سرحدونو باندې ځای پزای شو. داسې یو تصویر په سیمه کې جوړ شوی دی چې ګواکې امریکا غواړي په شمالي وزیرستان باندې ځینې عملیات وکړي. ستاسو په نظر باندې عملاً څومره امکان لري چې امریکا په د پولې اخوا د تروریستي ډلو د لمنځوړلو لپاره کوم پوځي اقدام وکړي؟
معلومات خو دا دی چې د اقانی ګروپ په هغه منطقه په پاکستان کې د اخوا په سرحد کې زیاتر موجود دي، او په کوم چې تفاهم منځته راغلی دی چې امریکا کولای شي چې هغه اقانی خلک چدی پیدا وکي د دوی په ضد نظامی فعالیت وکي، عملی وکي، او د چې وکولای شي چې دا پروګرام عملی وکي، ځینې نظامی کار دوی کړی دي، او زما پر نظر دوی په نږدې وخت آماده به وشي چې هرچی ډیر غته نظامی فعالیت وکي.
ستاسو په نظر باندې دا به د سیمې حالات نور هم کړکېچن نه کړي؟
ها، خو امریکا خو ترجیح ورکوي، او افغانستان هم زما په نظر دا غواړي چې که دا مشکل پاکستان حل وکي دا خو بهتره لارم داوي، ځکه هدف ما ویل پخوا هم اولین هدف دادی چې یو تفاهم راشي. زما په نظر چې پاکستان ته دا معلوم کی چې په امریکا جدی دی که دوی نو غواړي یا نشي کولای چې دا کار دوی په خپله وکړي، بیا امریکې مجبور به وشي چې د افغانستان همکاري سره ځینې عملی قدمونه واخلي.
یو بل مسله چې د سولې د پروسې په اړه د افغانستان کې تقریبا نن میرمن کلینټن هم ورته په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې دوی په طالبانو باندې فشار زیات کړی دی، سو د سولې پروسې ته د غاړه کې دي، خو په ورته وخت کې ځینې شرایط هم لري چې باید له القاعده سره اړیکې له منځه یوسي او باید تاوتریخوالی له منځه یوسي. له دې نه مخکې د امریکا ځانګړی استازی هم د سیمې په سفر راوتلی و. د سولې د پروسې په ارتباط باندې که د امریکا مشخص څه ډول یو سیاست تعقیب خصوصا د حقانی شبکې په ارتباط باندې د میرمن کلینټن خبره هم دا وی چې اته دوی حاضر د شلاغو سره هم په خبره پیل کړي.
زما په نظر خو افغانان خو دا پیږي چې صلح ته ضرورت دی، خلک په افغانستان کې صلح غواړي، که یو معدود تعداد وي چې له جنګ نه مفاد لاسته راوړي، اما اکثرا خلک صلح غواړي. امریکایي هم پر امریکایي باندې فشار زخت ډیر دی په داخل کې چې مصرف او قوا په افغانستان کې لیک وکړي، او دوی غواړي چې یو تفاهم یو صلح منځته راشي. او زما په نظر دوی یو دوه شرط لري، یو دا چې باید هر ګروپ هغه ګروپ چې غواړي چې صلح وکړي افغانستان سره د افغانستان حکومت سره باید د القاعده نه ځان لیرې کړي. دوی ته د ټولو شیانو مهم همدا دی. دوم شرط دا دی چې یو تفاهم د افغانستان حکومت سره راشي. امریکا دا ترجیح ورکوي چې د اوسنی اساسي قانون احترام وشي، د بشر حقوق حقوق احترام وشي، اما پکم دا مسائل زیاتر افغانانو ته تعلق لري، اما د القاعده مسله دوی ته یو حیاتي مسله ده.
تاسو د تیرو ډیر زیات مودې راهیسې د افغانستان او د سیمې ټولې ستونزې تعقیبوئ، خصوصا په تیرو لسو کلونو کې چې نړیواله ټولنه دلته پوځي حضور لري. آیا څه هیله مندی شته چې بالاخره دا ستونزې پای ته ورسیږي او سوله په افغانستان کې راشي؟
بالاخره خو راځي حتماً، دې باندې خو زه ایمان لرم، اما مسله دا ده چې څومره وخت به ونیسي او شرایط څنګه به وي. زما په نظر که موږ غواړو چې دا سوله ژر تر ژر لاسته راشي، د پاکستان همکاري ته ضرورت ده. او پکم بهتر دا وی چې پاکستان باندې یو نقطه نظر نه فشار راشي چې او د بلې لارې نه دوی ته یو هم چانس باید موجود وی چې په سوله کې یو رول ولري، او هغه کوششونه چې د طالبانو له دوی نه جلا وکولی شي فکر کوم ډېره وخت به ونیسي. او ځینې کوششونه شوی دی چې طالب له پاکستانه جلا وشي. زما په نظر یوازې د امریکې فشار کافي نه دی، باید یو غټه ډیپلوماسي نقطه نظر نه کوشش باید منځته راشي چې په هغه کې چین، روسیه، اروپا، عربستان سعودي و نورو هم رول ولري، چې یو ځای په یو لاس دوی پاکستان ته ورشي چې وایي چې مونږ د تاسو رول تاسو منو چې تاسو په دې کې رول لري، اما مونږ غواړو چې دا رول نه تاسو مفید د سوله دپاره استفاده وکړئ، او که تاسو دا نه کوئ دا مونږ ته ثابت به وشي چې تاسو سوله نه غواړئ.
په دې صورت کې تاسو د ولسمشر کرزي وسنۍ دریځ د سولې د پروسې په اړه تاییدوئ چې باید مستقیما د پاکستان سره خبرې وشي؟
زه کوم چې پاکستان سره حتمن باید وشي، اما طالب سره پکې رول ولري، یعنی پاکستان باید طالب ځان سره راوړي مجلس کې، او که پاکستان دا کار نه کوي بیا حتمن باید زیاتر فشار پرې باندې راشي.
د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد و چې ویلي پر پاکستان باید فشارونه زیات سي، او امریکا هڅه کوي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تفاهم زیات کړي. په دویمه نیمه کې د قذافي د وژنې په باب